د ملګرو ملتونو سازمان په دې روسي کې اندېښنه وښوده، ویل چې نړۍ د افغانستان لپاره د څه باندې 3 میلیارد ډالر غوښتل شوی پیسو څخه یوازې شپږ سلنه برابرې کړې دي. دغه اندېښنې د نړیوالو ترڅنګ په عامو افغانانو کې هم رامنځته شوې دي. دا چې د افغانستان سره د نړۍ د هیوادونو د مرستو د کموالي دلایل څه دي، دا موضوع مو د اقتصادي چارو له کارپوه په کالیفورنیا کې د پوهنتون له استاد ډاکټر صاحب علم خان احمدزي سره څېړلې ده چې ستاسو پام ورته راګرځوم. ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه کوم، کور مو ودان، سره د مصروفیتونو مو د دې مصاحبې وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به دا وکړم ډاکټر صاحب چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو تازه ویلي دي چې دوی د هغو پیسو څخه چې د افغانستان لپاره غوښتي وو یوازې شپږ فیصد ترلاسه کړي دي، او د مرستو کموالی د دې لامل کېږي چې په افغانستان کې مشکلات زیات شي. لومړی طرف زه غواړم د مرستو د کمیدو په دلایلو ستاسې نظر واخلم. څه د عمده دلیل چې د نړۍ هیوادونه دغه مرسته شوي یا غوښتل شوي پیسې نو ورکوي افغانستان ته، عمده دلایل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه جلزای صاحب تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته، همدارس تاسو لیدونکو کتونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. زه فکر کوم دا څو دلایل لري. یو دا چې خپل هغه ډیپلوماسي او پالیسی چې فعلاً کوم حکومت د امارت اسلامي روانه ده او دنیا سره اړیکې کمزوري دي، یو وجه دا ده. بل دا چې دنیا اکثره کوم کونه چې کوي هغه بشري حقوق سره تړي، او بل وجه دا ده چې خپل په دنیا کې بحران نشته، مخله د یوکرين او د فلسطین مسله او داسې نورو، نو دا د نړیوالو توجه یو څه نه افغانستان اوخته ده بلې خواته. او بل دا ده چې خپل په مرستو په جلب کې د ملل متحد ونډه خپل هم مهمه ده، چې دوی سره کوم کولی شي خپل ډونرانو ته خیرات ورکړي چې دوی دا پیسې په خپل جیبانې صحیح درست مصرفیږي. نو یو ان کې یو څه مشکلات ستونزې شته، نو دغه وجوهات چې کومکونه بیخي کم شوي شپږ فیصده بیخي کم کومکونه دي، او اغېزې به یې ډېرې منفي وي.
ډاکټر صاحب مننه. ښه، دا برخه بلیګ وڅی وک ان شاء الله د دې پروګرام په ترڅ کې، اما غواړم د غیو عمده دلیل چې د دې مرستو تاثیرات دي. ښه، طبعا مرسته خو کمیږي، دلایل تاثیر روښانه کړل، اما مشکل د افغانستان خلک ورسره مخ کیږي. فکر نه کوي چې بیا د دغه وضعیت عواقب د نړۍ لپاره بیا جنجالي که په افغانستان کې خصوصا د بشري او اقتصادي وضعیت پاملرنه ونیسي، عواقب تاسو څه بولئ، څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم عواقب ښه نه دي، ځکه چې تاسو معلوم ده چې اکثره تروریستي قوتونه په خلکو له غربت نه استفاده کوي. نو په افغانستان چې د آسیا زړه ده، او د افغانستان امن ټول آسیا پورې تړلې و، بیا آسیا له دنیا له ټوله غټه وچه ده، او د دې آسیا امن د ټوله دنیا امن ده. نو په دې وجه نه دا ډېر مهم ده، کله هم چې په افغانستان کې غربت وي، بیا لکه داعش غوندې او داسې نور افراطي قوتونه راځي او هلته ځای نیسي، ځکه چې غریزه سیمه ده او د کولی شي پټن ځایونه اسانه پیدا کړي، او په له دغه څخه په استفاده بیا تروریستي ځواکونه راځي او دلته په افغانستان کې ځای برابرې او بیا ځي نړۍ تهدیدوي. اگر چې اسلامي امارات وایي چې موږ کوشش کوو چې داسې خلکو مخنیوي وکړو، خو بیا هم غربت داسې شی ده چې مجبوري بد شی ده، سره چې مجبور شي بیا یې خواته لاس اچي. نو دغه کومکونو یا مرستو بندېدلو یا کمېدلو اغېز مستقیما په نړیوال امنیت باندې او همدارس د سیمې په امنیت باندې ډېر بد وي.
شکر ډاکټر صاحب. یو بل پوښتنه چې تل مطرح کیږي، هغه د طالبانو په حکومت کې د ظرفیت مسله ده. آیا ډاکټر صاحب تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په حکومت کې د دنیا سره د تعامل، بیا خصوصا په اقتصادي برخه کې د تعامل په برخه کې کافي ظرفیت شته؟ ځکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې په دې برخه کې هغه برخورد هم ډیر رول لري، مثلا د ملل متحد حتی ته مو اشاره وکړه، ما فکر کوي چې د طالبانو په حکومت کې دا ظرفیت او توانې شته چې د دنیا سره وغږیږي، دنیا ته قناعت ورکړي او د افغانستان مشکلات ورته ښکاره کړي. دا توان شته؟
زه فکر کوم چې څه حد پورې ستاسو خو هغه حد پورې چې مسلکي توپ وختنه وي هغه نسته. ورو پرو افغانستان مسلکي کادرونه وځي او وزارت مالیه کې چې کوم پاتې دي هغه هم د وټولو په حالت کې دي. نو کله چې بیا ته له ډونرانو پیسې غواړي هغه نو بیا ډېر مسلکی برخورد تانه غواړي. ته باید پروپوزل نوشته کې، ته باید رپورټینګ وکې، ته باید جسټیفیکیشن وکې، ته باید مالی جسټیفیکیشن وکې، بیا د دې پورې تړلي فائدې او مثلا پروپوزل او بزنس پلانونه او ټیکنیکل سروې او دا شاین چې دا دغه مسلکی خلکو چا چې ایم بی اے کړي یا پی ایچ ډی کړي یا ادو خلکو کار ده او د ملا صاحبانو بیا دا کار نه ده، کنه ځکه چې هغه په دین کې زده کړه کړې هغه په دې شان نه پیږي. نو اوس په خو زم رسم را معلومات لرم او وزارت مالیه کې مام کار کړی دا مسلکی خلک یو څه د پورستاو څه تللی دي او څه ستا او څه مخال نورم سی روان دي ځکه چې ځای سایوي کې سونه دي چې چې کې سونه دي او اچ ویلې وځي. خو کچیر داسې روان روانو نو فکر کوم چې داسې بهیر و بیا په دې پایلې به بدی وي چې موږ مسلکي خلکو د کمبود سره مخامخ یو افغانستان او همدارس به موږ نه شو کولای چې د ډونرانو لپاره خ پروپوزلونه او خو دا ټکنیکی اسناد برابر کړی شو او رپورټینګ وکړي شو. نو دا یو جدي اندېښنه ده چې کېدای شي انده کې افغانستان سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب تاسو خو تخنیکی برخه واضح کړه، اما د اقتصاد خصوصا د افغانستان اقتصاد به موږ بحث به وکړو. د افغانستان په اقتصاد کې معمولا د سیاسي زدوبندونو څونه اغیز درلود، څومره تاثیر درلود؟ ای فکر کوي چې دا د دنیا سره د طالبانو روابط هم د دې عمل کې چې د افغانستان په اقتصاد کې مشکلات رامنځته شي، که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او طالبان دنیا ته او دنیا طالبان ته غوږ ونیسي، فکر نه کوي چې دغه مشکلات به بیا ډېر ژر هوار شي؟ یعنی هدف مې د سیاست تاثیر په اقتصاد باندې څومره دی؟
بله، و دا سده چې نن وخت کې د موږ په دې سیاست په اقتصاد کې یو بخش موږ لرو پولیټیکل اکانومي ده. نو پولیټیکل اکانومي نن وخت کې ډیر قوي ده ځکه چې ډیر نړیوال دا کوم ډونران چې دي هغه په پولیټیکل اکانومي باندې زیات هغه کوي، اصرار کوي او دغه اقتصاد له لارې سیاست له لارې په مخ ځي، خپل سیاسي اقتصادي پالیسي د سیاست له لارې په مخ بیايي. نو خامخا تاثیر به وي او دا چې مطلب په رسمیت وپیژندل شو خو باغه ډیر مثبت تاثیر به وي او دنیا به سره نږدې شي، نړیوال به افغانستان سره نږدې شي، او که چیرې په رسمیت ونه پیژندل شو نو متاسفانه دغه مشکلات او ستونزې به زیاتې وي او نور به هم زیاتې کی، لکه اوس فقر بیخي زیات شوی، د خلک ډیر مشکلات لري، ډیر ستونزې لري. زه کله کله چې خپل کلي ته زنګ وایم او یا د کلي خلک ما ته راغ زنګ وایي ټول دا شکایت کوي چې روپۍ نشته، پیسې نه لرو، اته د وړو روپۍ نه لرو. نو ځکه چې موږ لا ښار ته نږدې یو نو دا چې په اطرافو کې هم رښتیا د خلکو ستونزې مشکلات زیات دي او دا چې مطلب فعلا کوم روان د اقتصادي روان د بهي روان د هغه باندې مې څه لاره ما چې هغه به روسه بیا خبرې وکړو.
ډاکټر صاحب باندې د مخلي دي چې په افغانستان کې د مایکرو فینانس مسلې ته ولاړ شو. ډاکټر صاحب، د افغانستان د شتمنۍ وو مینونو څخه چې کنګل شوی وي شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر یو ځانګړي صندوق ته ویل کیږي چې سویس ته لیږدول شوی دی. د دوه پیسو ګټه اوس افغانستان ته رسیدي، ځکه خو ویل کیږي چې د بشري اهدافو لپاره کارول کیږي، اما هغه میکانیزم چې جوړ دی پښتنې مترکیږي په اړه څومره ګټه د دوه درې نیم میلیارډ ډالر خلکو ته رسیدي؟ یا فکر کوي چې په موثره توګه استفاده ورڅخه کیږي؟
نه، متاسفانه دا پیسې لا اوسه پورې عمل ته راکټ پاتې دي. منګ جناب حدیث صاحب سره، روحه حدیث صاحب سره او نور د دې مدیره هیئت غړو سره په تماس کې او دوی دا مشکل هم درلوده او مونږ ته ویل چې یاره څنګه مونږ وکول شو چې دا پیسې افغانستان ته انتقال شي او مستحق خلکو ته شي. بیا موږ دا استادان یو ځای شو، بیا یو پروپوزل هم ورته برابر کا، پروپوزل هم ورک چې په دې میکانیزم باندې کولای شو دا پیسې مستقیما هغه څوک چې دا پیسې خاوندان دی غو ته ورکړو. خو دې کې موجوده شوه ده چې خلکو پیسې بانکونو سره یې کې، تجارتي بانکونو، او تجارتي بانکونو د خپل پیسې مرکزی بانک سره یې کې د جمهوریت په وخت کې. بیا نو کله مرکزی بانک ته پیسې انتقال کړي خپل هغه فورن اسټ اکاونټونو ته حالت انتقال کړي، او بیا چې کله حکومت سقوط وکړو نو دا پیسې ټول کنګل شي. نو اوس چې دي تجارتي بانکونه خپل مشتریانو ته پیسې کافي نه لري چې ورکی، مشتریان وایي زموږ پیسې دی رایکا، او هغه بانکونه ورته وایي چې یاره موږ سره پیسې نشته، موږ پیسې مرکزی بانک سره دي، او مرکزی بانک وایي چې دا خالته کنګل شوی دي. نو دغه غټ یو مشکل مخ برابر کړی دا، اگر چې یو څه حدا پوری مدیریت وسو خو هغه لړ محاله ده، ځکه اون محاله هغه به بد تاثیر کوي په هغه باندې، ځکه چې د تجارانو پیسې ساتل او هغه نه ورکول معنا دا چې تجارت فلجول دي او اقتصاد فلجول دي. نو هغه کې دغه پیسې چې کوم په هغه کې دي په سویس کې کوم فند د افغان فند، هغه پیسو کې د عام خلکو پیسې هم دي، تجارانو پیسې هم دي، او هغه پیسې باید زر تر زر اخلاص شي او دوی ته ولېږل شي.
په دې کې زه به خنه غواړم څنګه کېدای شي د دې پیسو څخه سمه استفاده وشي، کومې لارې، کوم میکانیزمونه تاسو موثر بولئ چې دغه پیسې هم هغه د خلکو پیسې ورکړل شي او هم افغانستان د اقتصاد سره مرسته وکړي؟
او هغه کې دوه اړخ دي، یو دا دي چې د خلکو پیسې هغه خو باید داسې میکانیزم جوړ شي چې هغه مستقیم د دوی د څوک چې تجاران دي او څوک چې هلته کلیم لري چې دوی پیسې مرګه تجارتي بانکو سره باندې دي، هغه به یو ډیپازټ سرټیفیکیټ واخلي، او ډیپازټ سرټیفیکیټ بیا راولي او مشترکه کمیټه جوړ شي د مرکزی بانک سره او همدار تجارتي بانکونو او تاخ تجارت سره، دوی سره یو مشترکه کمیټه جوړ شي او دوی دا ویریفای کی، تصدیق کی چې وو دغه سړي دومره روپۍ پاتې دي، او بیا دغه روپۍ مستقیما د دوی اکاونټو ته لاړ شي. دغه میکانیزم مونږ جوړ کړو او دا مونږه حدیثه ته ور کړم، دا نو ایله چې دوی په دې باندې تصمیم ونیسي. خو مشکل دا ده چې په حاجی مدیره کې زر تصمیم نه نیول کیږي، هلته حالت امانات ورته وي، نو هغه کې تصمیم نه نیول کیږي، او میکانیزم دا څه ده چې یو کس کولای شي چې دا ویټو کی. نو هغه دا پدې کې ډایریږي چې کچېره دا څلور پنځه کسانو کې یو کس هم مخالفي بیا دا ویټو کولای شي، نو هغه داخلي مشکلات د دې چې کوم د اساسنامه جوړ شي یې کې دا مشکل شته. خو هغه موږ ورته خواهش ته چې دوی زر تر زر پدې کې تصمیم ونیسي، ځکه چې دا پیسې ضروري دي چې بیرته افغانستان خلکو ته لاړ شي، او دوم دا ده چې هغه پیسې چې د افغانستان د مونټری پالیسی یا د پولیسو بات لپاره ضروری دي، هغه کې موږ ورته ویل چې دا پیسې باید انتقال شي، او دوی ویل چې کوم مناسب ځای، نو موږ ورته مناسب ځای دی نه خو کې چیرته کېدای شي چې حکومت ته ما یو پروپوزل یو هغه وړاندې کړو چې حکومت باید بیل اوټ وکړي، افغاني چاف کی او دغه افغاني تقسیم کی په خلکو، لکه مثلا اوس ملیونو خلکو د متقاعدینو پیسې پاتې دي، هم دغه سي د زراعت شرکتونو پاتې دي، هم دغه سي د نورو خلکو پاتې دي. نو دغه خلاره دا چې سړی وو محل انتظارو کې تورېږي چې داخله کومې پیسې د عواید لار راځي، او نه ورکو دي نه خلک چې بیل اوټو کې، او بیل اوټ لپاره د سویس کې چې موږ افغان فند سره پیسې دي، هغه د پیسو د چاپ لپاره دا پیسې ورکي، او ځکه چې خپل د افغان فند په دې پالیسی کې هم دا شاید په داسې سامه کې هم دا شاید چې دا پیسې به د افغانستان د مونټری پالیسی سټیبلټی لپاره یا د پولی اقتصاد د ثبات لپاره استعمالیږي. نو دا خبره ده چې مرکزی بانک او خپل افغان فند په دې باندې سره ورسیږي، او بیا دا پیسې چاپ شي او خلکو ته ورکړي شي، نو بیرته د خلکو مشکلات اقتصادي ستونزې به هم کمې شي.
بله ډاکټر صاحب، آیا بهرنۍ مداخله یا بهرنۍ لاسوهنې هم د دې پیسو په استفاده کې تاثیر نه، آیا هیوادونه هم کله کله سیاسي استفاده کوي د دې پیسو او د دې پیسو د استفادې په اړه؟
یاره خو فکر کوم چې داسې خوب چې ما کوم چیرلې دا داسې واسو پورې کوم شای نشته. د امریکا حکومت هم ډېر ښه نیت هغه وایي چې ورور دا پیسې لاړې شي او هلته په افغانستان کې استفاده شي، او سویس حکومت هم ښه هغه لري. هم تیره میاشت یو بېخي یو حکم جاری کړ چې د خزانو وزارت چې دا پیسې باید لاړې شي، او موږ ورته ته نه نصر ممانعت نه کوو بلکې ورته زمینه مساعده وو چې دا پیسې لاړې شي. خو مشکل دا ده چې بانکونو پیسې نه انتقالوي، او بل دا ده چې هغه دوه قوانین دي انټي مانی لانډرینګ لا د پیسو د سپیناوي او همدارس د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون یا موږ سی اف تی ورته وي، هغه قوانین خلک د بانکونو ډاریږي پیسې نه انتقالوي. او بل دا چې میکانیزم نشته، کنه هغه پاس پر پاک میکانیزم نشته، دا څنګه نشته اوس پیسې د صرافان لا انتقالي. صرافان 5% له پیسو نه اخلي. کړي یو لک ډالر ته مثلا افغانستان ته لیږي، او ته به د اقل څلور زره 15000 ډالر ته ورکې بیا بستا پیسې انتقالي. نو دا خو ډېر کې قیمته پروسه ده. نو هغه کې موږ پروپوزل ورکړی یو کمپنۍ د دلته په نامه د سټانډرډ هغه دې تیار شوی چې بریک انویسټمنت کې سرمایه گذاری وکړي او دا پیسې په ارزانه بیا افغانستان ته انتقال کړي.
تشکر ډاکټر صاحب، ډېر جامع معلومات ورکړل. ډاکټر صاحب، یو لوی بحث چې په دې تیرو دوه نیمو کلونو کې وو، یو د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت هم چې ځلته په غونډه کې هم دغه موضوع یاد کړه، د بهرنۍ موسساتو خصوصا د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو د حکومت مداخله وه. دغه د طالبانو د حکومت د مداخلې بحث د دنیا د مرستو په مسله کې څومره مهم دی؟ فکر کوي چې رښتیا طالبان په بشري چارو کې، بیا خصوصا د نړیوالو د مرستو په پروسو کې لاسوهنه کوي او کې کوي؟ فکر نه کوي چې ناوړه تاثیرات به زیات وي د طالبانو د حکومت لپاره؟
او دا کې داسې مشکل ده چې خپل د یو اس ټریژري ډپارټمنټ یو بخش ته چې هغه په موږ ورته فافټ ورته وایي، یعنی فاینانشل اکشن ټاسک فورس، چې هغه نړۍ ټول په خپل نظارت لاندې نیسي چې دا قوانین چې تر اوسه مایات کړل دا څومره هغه دی امارات کوي. نو په هغه کې هم داسې ده چې دا د مرکزي بانک اوسني چارواکي چې دي دا په دې لیست کې دي، او نو دې وجه نه بانکونه، تجارتي بانکونه زړه نه کوي ځکه چې افغانستان سره ډېر معاملې وکړي. ځکه هغه وایي چې خو افغانستان به کوم ری خو ډېرې 2 میلیارد 3 میلیارد ډالر بالته انتقالي، خو د دوی خو په سلاو میلیارد بزنس ته هغه نه غواړي چې د دومره غټ بزنس وړ وړ کې بزنس لپاره غټ بزنس په خطر کې واچي. کړه اگر چې د امریکا حکومت له خوا نه ډېر ښه نیت او ښه فکر دا هغه چې د انتقال چې ښه ده، خو اوس د انتقال لپاره هغه بانکونه دې ته تیار نه دي دا کار وکړي، او دا چې مرکزي بانک د اشخاص دي په اشخاصو باندې دا بندیز ده، په هیواد باندې بندیز نشته، په اشخاصو بندیز ده.
بالکل ډاکټر صاحب، واضح ده چې رښتیا هم سیاسي مسایل په اقتصادي مسایلو تاثیر لري، په دې کې شک نشته. تاسو یادونه وکړه ډاکټر صاحب، دا خو بیرونی اړخونه و. په افغانستان کې هم اقتصاد واضح ده چې مشکلات سره مخ دی او خلک د فقر سره مخ دي، او په دې منځ کې طالبانو محدودیتونه هم وضع کړي دي، خصوصا د افغان میرمنو په کاروبارونو باندې. مثلا اقتصاد په ټپه درلودلی، دغه واړه بزنسونه د یوې ټولنې د ودې او رشد لپاره څومره مهم دي، خصوصا د داسې یو هیواد لپاره لکه افغانستان چې نظام بدل شو، جمهوری نظام ړنګ شو، د طالبان حکومت راغی، هغه واړه بزنسونه به هم د اقتصاد سره کومک کېدل، مرسته به کوله، اما په اکثریت برخو باندې محدودیتونه لګېدلې دي. دغه واړه بزنسونه یا مایکرو فایننس څومره د اقتصاد سره کومک کوي؟
او دا خو داسې دي چې واړه کته موږ د افغانستان هغه جی ډی پی وګورو، یا د افغانستان کلنۍ داخلي تولیدات وګورو، په دې کې تقریبا 95% پورې دا واړه کمپنۍ یا سی ایم ایس سمال او میډیم انټرپرایز ورته وایي دادي، او کله چې هم دوی مشکل سره مخامخ شي نو فکر وکړه چې 95% اقتصاد له مشکل سره مخامخ شي. اوس که تاسو لاړ شئ بانکونه پیسې نه ورکوي، قرضې نه ورکوي، بانکونه مکه خپل مشتریانو ته پیسې نه ورکوي، نو تاته به له کومه کو قرض لپاره په پیسې له کومه کو. مثلا نور لبلې خوانه هم حکومت له خوا نه هم کومک نسته مرسته نسته. په خو به خو ډونران به یورپین یونین به یو اس ایډ به ورلد بانک به اسلامیک ډیولپمنٹ بانک به ایشین ډیولپمنٹ بانک به آی اف سی و ډیر مهم او ډیر مهم رول ادا کاوه. د هغه ته به یې قرضې ورکول یا بالعوض کومکونه به یې کول وړو او کوچنیو شرکتونو ته، لیکن اوس هغه یو نشته او بانکونه هم قرضې نه ورکوي. نو کله چې وجي کې سرمایه نه وي نو هغه به څنګه هغه اقتصاد به څنګه واده وکړي؟ نو زه ورته امیدوار نه یم چې تر څو دغه مشکلات ته حل شوي فکر نه کوم اقتصاد زر ښه شي.
شکر ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه دا وخت ډېر ژر لنډ شو، بس جالب و. ډاکټر صاحب، اوس خو دا مشکلات شته، افغانستان د معدنو له پلوه خورا غنی هیواد تل یادیږي، اباز ما سره پوښتنه دا ده چې څه وخت به موږ له دغو شتمنیو څخه استفاده کوو او دا د افغانستان مشکلات به هوارېږي؟ دا ډېر لوی بحث دی، اما غواړم ستاسې سپارښتنې د طالبانو حکومت واورو چې ستاسې سپارښتنې څه دي چې حداقل دغه اقتصاد په پښو ودرېږي، او که اقتصاد نه وي دا خو واضح ده چې هېڅ به هم نه وي، ځکه هر څه په اقتصاد ولاړ دي. څه باید وکړي د طالبانو حکومت چې هم د داخلي منابعو څخه استفاده وشي، هم د دنیا سره روابط ښه شي، او هم دغه اقتصاد یو څه په پښو ودرېږي؟ څه باید وکړي؟
بله، زما خو یو تجویز دا ورته کړی و چې اسلامي امارات چې کوم اوس فعلا کوم حالت کې په اقتصاد روان کړی ده، دا ښه فائدې آینده کې خاینده نه لري، ځکه چې دا د کنټراکشن حالت ته، دې ته موږ کنټراکشن حالت وایي، دا یو ډېر فشار لاندې حالت ته، پیسې نشته خلکو سره، تجارت کمپنیو سره نشته. تاسو خپل ګورئ عواید را کم شوي دي. خپل اسلامي امارات وایي چې پروس کال نه موږ سره کال شپږ په 5% کم عاید راټول کړی دي. نو دا مالی دي، نو معنی دا ده چې د عاید خو کال په کال بدل زیات شوی وي، خو ولې کم شو؟ دا ځکه وجه کم شو چې خلک ټیکس نه فرار کوي، ټیکس مالی نشي ورکولای او مالی زیات دي ځکه چې عاید نه لري. نو مال دې لپاره خط طرحه آمدا ده چې دوی بیل آوټ کې، لکه امریکا کې چې تاسو د ټرمپ په وخت کې ولیدو، بیا د جو بایدن په وخت کې ولیدو، بیل آوټ کې خلکو ته پیسې ورکړي چې ته اقتصاد بیرته د څرخ نیمګړی څرخ چې کوم ده او دا سلو څرخ چې تاویږي ورو دا تیس، او دا پیسې ورکړي لکه مثلا تقاعدینو ته، لکه مثلا دا شرکتونو ته، بانکونو کې اکاونټونه لري، بانکونو ته پیسې ورکړي.
دا به څه رقم، یعنی د بل اور هدف دا ده چې بلای وزم راسي به وي یا به بیرته اخیستل کیږي پور به؟ لږ وضاحت کړئ په دې برخه کې.
نه، بل اور په داسې څو نه وي، یو هغه شرکتونه چې په حکومت باندې پیسې لري، او خا حکومت باندې پیسې پاتې وي، خو هغه راست میراث هغه ته راغلی، اسلامي امارت ته راغلی، دغه پیسې باید ورته ورکړي. دا حدودي حق ده، دا باید ورته ورکړي. متخیلینو پیسې د دې حق ته باید ورکړي، ټول یو لمسم ورکړي، یو ځای ورکړي چې د لاړ شي خپل تجارت او دکان یو شی په جوړ کړي. بل دا ده چې هغه کمپنۍ چې اوس بحران سره مخامخ دي او جوړ شوي دي، لیکن پیسې نه لري، هغه ته دا کومکونه دي بلا یواز ورکړي، خو مقابل کې بیا ټیکس تر واخلي، کنه مالیه تر واخلي، او هغه دولتي تصدۍ چې هغه اوس راجوړي دي، راجوړدو حالت کې دغه پیسې نه لري چې کار وکړي، نو هغه ته پیسې ورکړي. همدارس دوی بیت المال جوړ کړی د خوار او غریب خلکو ته، کان هغه ته پیسې ورکړي. نو تقریبا سل موارد جلال زای صاحب مالی کلی دي، سل موارد شته چې هغه نه د پیسې کو دوی او چاپ کیو دي ته ورکړي، نو اقتصاد به ډیر ښه وي.
ډاکټر صاحب، که څه مورسې پوښتنه کړې غواړم، مورسې پوښتنه وکم، او هغه دا چې دغه د مرکزی آسیا هیوادونه د افغانستان د اقتصاد لپاره څومره مهم دي؟ ظاهرا خو طالبان وایي چې روابط ستا، او موږ وینو چې د دغو هیوادونو هیئتونه راځي افغانستان ته. دغه هیوادونه د افغانستان د اقتصادي ودې په مسله کې څومره رول لوبولی شي؟
زه فکر کوم ټول لستر رول عمدي لوبولی شي، لکه چې دوی نږدې دي او فزیکي ډول هغه د سرکونو جوړ شو، ریل خطونه جوړ دي، روابط هم ډېر ښه دي. نو دوی رول ډېر مهم ده، اساسي ده، خصوصا چین ده، او خو چین ته دغه سکاله شاید دغه د بدخشان لارې واخان کوم کوریډور چې دغه هم خلاصي، نو دا د دوی رول به مهم ده د افغانستان اقتصاد کې، او ډیر ځکه چې په اسانه کولای شي خپل مال دوی د جین استخراج کی او هلته ویسي او هلته بازارو ته وړاندې کی، یا خپل په داخلي بازارونو چې ضرورت ورته لري هلته ویسي. نو د منطقوي هیوادونو خصوصا د همسایه هیوادونو رول ډیر زیات مهم ده چې په دې باندې باید اسلامي امر نور هم کار وکړي او په وزارت تجارت وزارت خارجه کې یو بخش ده دي هغه ته مونږ ریجنل کوپریشن اورګنایزیشن وای دا باید نور هم فعال کی مسلکی خلک پکې راولي چې دوی وکولی شي د منطقوي اتصال نور هم زیات کی او منطقوي اتصال لپاره نور هم کار وکړي او د دوی هیوادونو سره د معدنو په بخش کې د سرمایه ګذاري او د انرژي په بخش کې د پنګاونو او د لپاره کار وکړي او بل دا چې غټ په اغله لپاره سرمایه ګذاري لپاره ضروری ده چې دوی اسلامي امارت په ساورنټي مونږ لا ورته وي ساورنټ لا هغه جوړ کی یعنی مطلب دا وسلولو کمپنی خوراسي وي ځکه سیدا مونږ 15 میلیارډ ډالر سرمایه ګذاري او کسبه دي ملک یو مشکل راغی دا پیسې مونږ ته څوک راکړي نور هیوادونو ساورن فند په نامه یو شی لري لیکن افغانستان کې دا شی نشته دا ځکه چې ساورن فند لپاره لا نه د جوړ شوی قانون نه جوړ شوی ا قانون باندې به د اسلامي امارت کار وکړي هغه جوړ کی او ساورنټی یا د ساورن فند وجود تراولي او بیا لولو کمپنی ته چې راسي کې تاسو 15 میلیارډ ډالر ته سمه گزاري وکړي مونږ تاسو ته ساورن ګارنټي درکو تاسو راشي تاسو پیسې مشوري
اعتماد را مسته کیږي. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه کوم کور مو ودان له جامع توزیعاتو څخه له تاسو نه مننه.
مننه تاسو څخه یو ځان مننه. خیر اوسې.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه هم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لړۍ او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موخه برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
پرېښنا تحریک
زبیولا غازی
مسکا ساپای
خدای نور ناصر امریکا جاغ اسلام آباد
پیخبر
کولمبیا میزوری
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
تنم
په دې خبری ټولګه کې پر اسرائیل د ایران برید د اسرائیل فوج وایي چې د ایران ډېر راکټونه او بي پيلوټ الوتکې د خپل متحدینو په مرسته خونسا کړې دي. ایران وایي چې اسرائیل ته سزا ورکړې. د اوکرين سره د امریکا د مالی مرستو راتلونکي کانګرس کې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي کیف ته د مالی مرستو د لیګولو په اړه د نظر اختلاف لري. د ولسمشرۍ د ټاکنو دوه مخکښ نوماندان په دې اړه څه نظر لري؟ او په امریکا کې د افغانانو میلې په واشنگتن، مریلند او ورجینیا کې میشتو افغانانو په یو لوی پارک کې اختر او نوروز په شریک لمانځلې او د وطن په یادې اترونه کړې دي.
السلام علیکم خراغلاست. نن یک شنبه د اپریل 14 نیټه ده. د خبرونه کې پر ایران د اسرائیل د برید نیولې د اوکراین تر جګړې پورې مهم راپورونه او مرکې لرو. د خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاګ په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي. ستاسو کوربه احمد شکیبم. باندې تراس کې زما همکار احمد الله ارچوال به د ایران او اسرائیل د شخړو تازه حال شریک کړي او د خبرونه د ملما د نړیوالو اړیکو د شنون کې عبید الله برهانی سره د منځنی ختیځ پر روانو حالاتو مفصل بحث لرو. د دواړو څخه په مننه اوس د خبرونه لمړی مطلب را اخلم. اسرائیل وایي چې د خپل متحدینو په مټ یې څه باندې 300 ایرانی توغندي او بي پيلوټ الوتکې خونسا کړې دي. د ایران پاوز بیا ادعا کوي چې اسرائیل یې چې پر اسرائیل یې بریټ د توقع څخه ډیر بریالي وو. تهران د عملیات پای ته رسیدلې بولی. د اسرائیل پاوز د امنیتي اندېښنو له کبله په ټول هیواد کې خونځي تړلې دي.
په اسرائیل او د ایران لبرید وروسته د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتسوک په یو پیغام کې د خپل هیواد د پاوز او هوایي ځواکونو ستاینه کړې ده او د ایران د بریدونو مخنیوي کې د هغوی برای د ویار ور بلل دي. د اسرائیل پاوز ویان دانیل هاګری ویلي چې له 300 څخه د زیاتو ایرانی بي پيلوټو الوتکو او توغندیو 99% د اسرائیل او د دوی د متحدینو لخوا شن شوې دي.
امشيران پټرا
پیرش په ایران پر اسرائیل برید وکړ او له 300 ډیرو بي پيلوټو الوتکو او بلابل توغندیو څخه کار واخیست. د ایران برید د اسرائیل د دفاع وزارت د هوایی او ټکنالوژیکي کیاو او د قوی جنگي اطلاع په پایله کې پر دې له منځه یو
پام مخریه شل ایومیم.
په همدې حال کې د بریټانیا لومړی وزیر منلی چې په اسرائیل او د ایران له خوا د بریدونو په شندولو کې شایي هوایی ځواک برخه اخیستي او د خپل پیلوټانو زړورتیا یې ستایلې ده.
زه دا ایدوم چې زمونږ الوتکې یو شمېر ایرانی د پیلوټ الوتکې را نسکوري کړي او زه غواړم چې زمونږ د پیلوټانو زړورتیا او مسلکیتوب ته درناوی وکړم چې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره د خطرونو په منلو الوتنې وکړي.
خود ایران د پاوز یو لوړپوري چارواکي د عملیاتو د پای ته رسیدو ترڅنګ ادعا کړي چې په اسرائیلو د توغندیو او بي پيلوټو الوتکو بریدونه له توقع څخه ډیر بریالي وو.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ لاندې د عملیات پای ته رسیدلی او د عملیاتو د دوام اراده نشته. او که صهیونیستي رژیم د اسلامي جمهوریت پر ضد کوم اقدام وکړي، هغه که زموږ په خاوره کې وي او که په سوریه کې وي، زموږ په سیمو کې او یا هر بل ځای زموږ راتلونکي بریدونه به خورالو وي.
ځای دیګری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
په داسې حال کې چې ایرانی چارواکي د عملیاتو د پای ته رسیدو خبره کوي، د ایران دولتي رسنوي راپور ورکړی چې د ایران سپاه پاسداران ځواکونو د اسرائیل اړوند یو کښته چې کانټینرونه پکې بارو نیولې ده. د سیمې د کارپوهانو په باور ایران نه غواړي د اسرائیل سره ښکیل شي او نه د نورو بریدونو اراده لري. د دوی په اند ایران غوښتل له دې بریدونو سره د اسرائیل په وړاندې د ایرانیانو راپارېدلې غوسه سړه کړي.
د اسرائیل برید په دمشق او په غزه کې بریدونو د هامو ایرانیانو غوسه راپارولې او له همدې امله ایران اړ دی چې لوی خوا په منځني ختیځ کې د خپل ملي حاکمیت اعتبار ورته او ننګ وکړي او له بلې خوا اسرائیل ته خپل سری کړکه په ګوته کړي ترڅو بل ځل اسرائیل په هیڅ ایرانی هدف باندې بریدونه کړي.
لبل فلوادی ایران په پلازمینه تهران کې یو شمیر ایرانیان د دغه خار سړکونو او کوڅو ته راوتلي وو او په اسرائیل او د ایران د حکومت بریدونو ستاینه کوله. خود اسرائیل او پاوز د امنیتی اندخنو لکبل په ټول هیواد کې د نامعلوم مودې لپاره خوندې تړلې دي. ایران دوهونه وروسته له هغه په اسرائیل برید وکړ چې اسرائیل په دمشق کې د ایران کنسولګری بمبار کړه. احسان لاریو زای امریکا غاګ واشنگتن.
پر اسرائیل او د ایران برید د واشنگتن څخه نیولې د نړۍ تر ګوټ ګوټه پورې خبرګونونه راپارولې دي. زما همکار احمد الله ارچوال چې دلته په سټډیو کې را سره ده د خبرګونونه تعقیب کړي. ارچوال صاحب د خبرګونونو مهم ټکي څه دي؟
مننه دوست صاحب. متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وای امریکایي پوځیانو له اسرائیل سره د ایران د ټولو بي پيلوټ الوتکو او توغندوی په وشتلو او نسکورولو کې مرسته کړې. د په اسرائیل د ایران د برید له عمله د امریکا ولسمشر ویل دي چې اسرائیل سره د صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې کړې دي او ولسمشر بایدن په خپل ایکس پانل لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د غواخونو په مقابل کې له اسرائیل سره د دوښمن یا قوی ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیر شمیر هیوادونو د حمله غندلې او ژر تر ژره د کارکېش د واري غوښتنه کړې. ایران وای دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل لوري د ایران پر کنسولګری د برید په جواب کې کړې. د ایران د بندنوي چارو وزارت نن یک شنبه ویل چې د برېټانیې، جرمنی او فرانسې سفیران یې احضار کړي. دغه وزارت د دې کار دلیل د اسرائیل پر خاوره د ایران لبري وروسته د دغه هیوادونو غیر مسولانه دریزونه بللي. دا درې واړه اروپایي هیوادونه د اسرائیل ملاتړ دي او درې واړو د اسرائیل پر خاوره د ایران حمله غندلي. ایران دغه اقدام ته د افغانستان د وسنی واکمنو په ګډون بیلابیلو هیوادونو خبرګون نه خودلي. په دې اړه ما یو راپور جوړ کړی چې تاسو په مرته راګرځو.
پر اسرائیل او د ایران د تیری ورځی بریټ په خبرګون کې د نړۍ مشرانو ډول ډول خبرګونونه خوډلي. اکثر لویدیز مشرانو له اسرائیل څخه ملاتړ څرګند کړي او نور بیا له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړي. امریکا پر اسرائیل او د ایران بریټ غندلې او د امریکا ولسمشر له اسرائیل سره د ایران پر وړاندې د خپل هیواد د کلک ملاتړ دریز یو ځل بیا خبر کړي. بلخوا بیا روسیې د لانجې له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړي. د روسیې د بندنوي چارو وزیر سرګی لاوروف له ټولو اړخونو د هغو اقداماتو چې خای په سیمه کې د پراخه جګړې لامل شي پر وړاندې خبرداري ورکړي. د دې سره هم مهاله بیا د برېټانیې لومړی وزیر په اسرائیل د برید له عمله ایران غندلې.
زه په سختو ټکو کې پر اسرائیل او د ایران برید غندم. د غبرېدونې په سیمه کې اړګړې زیاتوي او سیمه بې ثباته کوي. ایران یو ځل بیا وښودل چې دغه هیواد په خپل گاوند کې د بې ثباتۍ تخم کری.
جرمنی هم د ایران برید غندلې او دغه برید د سیمې د ثبات لپاره خطرناک بللې.
د ایران رژیم ټول منځنی ختیځ د یو خطر تر سنډي ورسولې. تیر شپه د ایران رژیم په اسرائیلو د 300 زیات توغندي، درون او کروز توغندي توغولې دي. موږ په تر ټولو سخت ټکو په اسرائیلو د ایران مخامخ برید غندو. جرمنی د اسرائیلو سره په بشپړ توګه ولاړ دی.
لسیمې اردن هم ټولو خواو د صبر او زغم غږ کړي. اردن د اسرائیل او ایران د لانجې غټېدل نړیوال سولې ته د خطر په نوم یاد کړي.
موږ ټولو خواو څخه زغم غوښتنه کوو او له دوی څخه غواړو چې په سیمه کې د بیلابیلو لانجو سره د با مسؤلیت چلند وکړي ترڅو سیمه لوی لانجې ته راکېل نشي. دا کار به بلا شک پراخه جدي پایلې ولري.
بلخوا طالبانو پر اسرائیل او د ایران د برید ننګه کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بریدونه مشروع دی ای اقدامات بللی. ملګرو ملتونو هم پر اسرائیل او د ایران برید غندلې او په سیمه کې د سمسمکی غوښتنه کړې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه بریدونه غندلی.
نوموړي پر اسرائیل او د ایران لخوا د نن ماخام تر سره شوی بریدونه غندلی او د ټولو دښمنو د سم دستي بندیدو غوښتنه کړې. هسپانیې، کاناډا، ناروې، کولمبیا، ډنمارک او د نړۍ ځینې نورو هیوادونو هم پر اسرائیل او د ایران برید خبرګونونه خوډلي. تمه ده چې پر اسرائیل او د ایران د برید په اړه د بحث لپاره ملګری ملتونه ډیر ژر د امنیت شورا بیړنۍ غونډه او د نړۍ و بډای هیوادونو مشران هم سره نږدې راتلونکي کې جرګه شي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د منځنی ختیځ د ترنګلو حالاتو په اړه د نړیوالو اړیکو د شنن کې عبید الله برهانی سره خبرې کوم چې په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. برهانی صاحب سلامونه، ډیر ښه راغلاست. ستاسو په ګمان په اسرائیل او د ایران د برید موخه څه و او څه ترلاسه کړل؟
مننه تاسو لیدونکو سلامونه. په دې کې شک نشته چې په ظاهري شکل خو ایران د خپل غچ د اخیستلو لپاره او د خپل هغه برته د خلکو د او سلو یا د غوی د هلو چې راټوکیدلی او چې باید غچ واخلي او هغه تقریبا هغه هدف یو څه اندازه تر لاسه کړی چې په داخل کې خپل خلکو لپاره اطمینان ورکړي. اما په بل طرف ته چې ورته ګوري نو کوم هغه توقع شکل باندې یا په هغه حجم باندې چې دوی و ویلا جوړ کړی و نو په حجم باندې کوم تلافات الته ونه شو بلکې متحدون ورڅ شان کړل او کاغذ سهم رسیدلی دی یو سو محدود هغه چلته طلبی بیا هتا غو اړیت خپل د عسکري اړیت رسیدلی هغه هم د سی ظاهري تلافات لري نو په ټوله کې سړی دی وی چې دا یو نمایشي غچ وو په ظاهري شکل باندې کوم خاص تلافات نه لرودل خو دا دی چې د نتانیاهو لپاره خاص او د اسرائیل لپاره زیات فائدہ ورسول په دې خاطر باندې چې د نتانیاهو اداره په واشنگتن سره هم ډېر اړیکې کړکې چې وي د خپل د شخصي او د اداري او د غربي ځنې هیوادونو سره هم او په کور دننه ډېر مشکلات کې امنیتي ستونزې وي یا هغه برامته شوي کسان چې د هغوی مظاهره د واشنگتن د سفارت مخې ته وي یا په سړکونو باندې وي او یا د وزیر د دفاع سره د کورنۍ مشکلاتو یا د نورو حزبونو سره ائتلاف ډېر دا هغه څه وو چې د په کور دننه او د باندې ډېر مشکلات نتانیاهو لرودل بیرته.
اما هر څه برهانی صاحب جناب برهانی صاحب هر څه چو د اسرائیل په خاورې باندې د ایران د خاورې نه مستقیم بریدو شو، مثلا که په یو نظر ورته وګورو د اسرائیل په وړاندې د ایران جګړه لبخوانه پیل شوې ده، ایران په سیمه کې د اسرائیل په شاوخوا کې نیابتي ډلې لري او وخت نا وخت دغه ډلې په اسرائیل باندې گزارونه کوي، اما د دغه برید پیغام سو چې ایران مستقیم تصمیم ونیو چې د خپل خاورې نه په اسرائیل باندې راکټ ووري؟
یو طرف دا دی چې ایران مستقیما منطقې ته دا پیغام ورسو چې ایران د هغه نیابتي ډلو ټاپلو نه پرته هم ډیر ځواک من دی او ډیر څه لري په خپل لاس کې. ما مخکې مرز وکړه چې د نتانیاهو دغه اداره بیرته قوي کړله، اما په عین وخت کې دا ډیر امکان شته دی چې د هغه نیابتي ځینې ډلو ټاپلو نه خپل ایران لاس په سر شي. او درېمه واضحه پیغام عربي نړۍ ته و چې عربي نړۍ ته دا ووایي چې که نیابتي ډلې ټاپلې د دوی لپاره نه موسیږي، دوی خپل دومره ځواکمن او واکمن دي چې د دې چې عربي نړۍ او حتی اسلامي نړۍ هم د غواخ لاندې ونیسي.
یعنی ایران په دې کار سره په یو تیر باندې دوه درې نخي وشتلې.
او د عین وخت یو بل مثلا د چې ایران د اصلهو د بازار رقابت په اسلامي او حتی خصوصا په عربي نړۍ کې یو ځل بیا د سفر ډیره زیاته وغځوله، ځکه چې د دې برید نه وروسته به عربي نړۍ د اصلیه رقابت یا د اصلیه د اخیستلو د پیدا کولو لپاره په مستقیم انداکه د غربي نړۍ څخه یا د نورو طرفونو نه دغه کې د اصلیه را پیدا کینی. یو دغه شړای دشي ویلې شي چې منطقه د یو نوي اصلیه بازار لپاره تود تقریبا
صحیح
یو تود دګر وګرځاو
صحیح. اوس راشو اسرائیل ته، د اسرائیل جواب بڅوي، آیا پر ایران د کوم مستقیم برید امکان شته؟
د اسرائیل سره زواکم شته دی او خپل د متحدینو د دوی سره تر ډیره حد پورې چې تر اوسنۍ جګړه کې مو سره ولاړ دی او بیا هم لوجستي او د مانوي او حتی په ټولو لحاظو باندې دوی سره هغه دغه وک خپل مواقف وخدل. اما فکر نکوم چې د امریکا متحده ایالات او غربي نړۍ به دا ور سره ومني چې اسرائیل په ایران باندې جګړه وکړي، ځکه چې د مخ کې نام امریکا متحده ایالات او غربي نړۍ نه غواړي چې د غزې د جګړې یا د فلسطینانو او یا د اسرائیلو دغه جګړې د چپا په منطقه کې وغځي یا سیمایزه جګړې رامنځته کی، چې هغه جګړه چې سیمایزه بیا به یو نړیوالې جګړې ته لار پیدا کړي. نو
اگر برهانی صاحب، ایران د امریکا سره دښمنی لري او د اسرائیل لپاره فرصت پیدا شوی چې بیرته د ایران خپل غچ واخلي، ولې په دغه حالت کې امریکا نه غواړي چې د اسرائیل سره ودرېږي؟ فکر کوي چې د اوکراین جګړه روانه ده، په نورو ځایونو کې امریکا مصروف ده، نه غواړي چې په یو بل جګړه کې ښکېل شي؟
امریکا خو یو دا چې په سیمه ایز نورو جګړو کې ځان نخ کېل کوي، او دا چې د افغانستان نو راووتل یا د عراق نه راووتل، دا معنی ورکوي چې دلته نورې لوی موضوعات دي، حتی که د اوکراین موضوع چې تاسو ورته اشاره کوله، یا په منطقه کې د لوی په لویه کې د چین یا د روسانو سره دغه ده، نو دوی نه غواړي چې یو بله جبهه خلاصه کړی شي، او په عین وخت کې وکولی شي چې په ایران باندې نور اقتصادي بندیزونه ور زیات کړي، چې هغه به کېدی شي د ایران لپاره مری ډیر ورخفه کی. اما دا چې اسرائیل له پخوانه غوښتل چې امریکا خره کش کړي د ایران د جګړې لپاره، یا په منطقه کې خو همیشه لپاره د امریکا متحده ایالاتو تګلار او پالیسی هم دا و چې نورې جبهې خلاصې نکړي شي، او د دې جګړې چې په خپل په فلسطینیانو د اسرائیلو ترمنځ د دې لپاره هم حتی یو شکل نه یا په یو بڼه باندې یو سوله ایز لار باندې حل پیدا کړي شي.
د نړیوالو اړیکو شنونکي عبید الله برهانی صاحب، ډیره ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله، خوشاله اوسئ. اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو د استولو پر سر د کانګرس د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو غړو ترمنځ د نظر اختلاف پیدا شوی دی. په واشنگتن ډي سي کې د امریکا غږ د خبريالې کارولن پرسوټي په ریپورت کې د تکتنه شوې چې د ولسمشریزو ټاکنو دوه مخکښ کاندیدان په اوکراین کې د روسیې د جګړې د څرنګوالي په اړه څه نظر لري.
په اوکراین کې د دوو کلونو راسي جګړه روانه ده. متحده ایالاتو په دې اونۍ کې د اوکراین د هاک په نوم د هوایي دفاعي سیستمونو د خکولو لپاره د یو سل اته دیش میلیون ډالرو د سازمان آلاتو پلور تصویب کړه، چې د روسیې د توغندو د برید په وړاندې مقابله کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي اوکراین د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري چې د روسیې د يرغل په وړاندې ودرېږي.
که په دې خونه کې څوک فکر کوي چې پوتین به تر اوکراین پورې تم شي، نو زه ستاسو ته ډاډ درکوم هغه به هلته تم نه شي. اوکراین کولی شي د پوتین مخه ونیسي که موږ د اوکراین سره ودرېږو او هغه وسلې ورته چمتو کړو چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري.
د برید د فیل راسه د بایدن ادارې د روسیې په ځینو اشخاصو او ادارو بندیزونه لګولي، او اوکراین ته د 15 میلیارډ ډالر مرستې لیکلې دي. د یو اوکرایني کډوال د زوی پتوګا سٹیون کیسلز وای هغه با بایدن ته رائے ورکړي.
که په دې خونه کې څوک فکر کوي چې پوتین به تر اوکراین پورې تم شي، نو زه تاسو ته ډاډ درکوم هغه به هلته تم نه شي. اوکراین کولی شي د پوتین مخه ونیسي که موږ د اوکراین سره ودرېږو او هغه وسلې ورته چمتو کړو چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري.
ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ پر مهال د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې ساتلې وې. 15 کال وروسته چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړو، نو ښاغلی ټرمپ هغه یو زیرک یا اوخیار سړی وبالو.
ولسمشر ټرمپ د امریکا له خلکو سره یو ژمنه کړې ده، او دوی باور لري چې هغه به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو خواو سره د سولې د یو موافقې خبرې وکړي.
دا زما لپاره واقعا مهمه ده چې موږ له هر ډول بهرنیو جګړو څخه ځان وساتو، خپل نظامی لګښتونه کم کړو او خپل سرتیری بیرته کور ته ستانه کړو.
په ورته وخت کې اوکراین ته د 2 میلیارډ ډالرو نظامی مرستې د لیګلو یو لایحه تر اوسه پورې د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې ځنډولې شوې ده. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو خبرونو کې د اسرایلو د پوزي عملیاتو نه څه باندې شپږ میاشتې پاس یو شمیر بې ځایه شوي فلسطینیانو د یک شنبې په ورځ هڅه وکړه چې د غزې په شمال کې خپل اصلي مینو ته ستانه شي. د بې ځایه شویو کورنیو غړو ویل چې دوی بیرته خپل کلي ته ګرځي چې وګوري جایدادونه په کوم حال کې دي. د بې ځایه شویو کورنیو د بیرته ستنېدا لپاره د اسرایلو د پوځ لخوا کومه څرګنده لارښوونه نه وه شوې. د غزې زرګونه اوسیدونکي د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د جرمنی لومړی وزیر اولف شولز د یکشنبه په ورځ چین ته په یو رسمي سفر تللی چې د دواړو هیوادونو پر لانجمنو اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. شولز لومړی د چونکینګ سوداګریز مرکز ته ولاړ چې هلته د هغې کمپنۍ کار وګوري چې جرمنی قسمان ملاتړ کوي. د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې شولز د شانګهای مالی مرکز ته هم ځي او وروسته بیجنګ کې د جوکوړو چینایي چارواکو سره مجلس کوي. د جرمنی د بی ام ډبلیو او فلوکس واګن د موټر جوړولو کمپنۍ د چین په مارکیټونو تاکیدین. افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ صلاحکار حسین روستایی د ایران د صدا او سیما خبری آژانس ته ویلي چې په تیر 1400 مریز کال کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتی توکو په صادراتو کې د وړم کال په پرتله 13.8% زیاتوالی راغلی. حسین روستایی د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د پلاوي سفرونه په سرحد کې اسانتیاوي د دواړو هیوادونو د ګمرکاتو د کاري ساعتونو زیاتېدل په تهران کې د دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه او په کابل تهران هرات او مشهد کې د تجارتي نندردونو جوړېدل د ایران د غیر نفتی توکو د صادراتو د زیاتېدو په عواملو کې یاد کړل. مخکې له دې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي و چې د پاکستان حکومت د ځینو سختو پالیسیو له امله افغان سوداګر تر اویا فیصد پورې ترانزیتي سوداګري د پاکستان پر ځای د ایران لارې کوي. تر 2500 زیات افغان محصلین چې په هند کې لوړې زده کړې کولې د جمهوریت تر پرزیدو وروسته په افغانستان کې به برخلیک پاتې دی او هند ویزه نه ورکوي. دغه محصلین د طالبانو او هند څخه غواړي چې د زده کړو د دوام لپاره د ویزو ستونزه حل شي. شمس آریان پری رپورت لري.
خلیل الله فضلی د هند پر راجستان ایالت کې د عامه ادارې د دریم کال محصل دی. نوموړی د جمهوریت درا پرځېدو پر مهال په کابل کې وو. فضلی وایي چې نږدې درې کاله کېږي چې د هند دولت د زده کړو په سبب ویزه نه ورکوي او اوس له یوې ورکی راتلونکي سره مخ دی.
نه درس شته، نه کوم مصروفیت لرو او بل خبر دا چې زمونږ اسناد هند کې دي، مونږ ته څوک وظیفه نه راکوي. نو همدغلته بند پاتې یو، د درس نه هم پاتې شوي یو، هلته هم دومره وخت تحصیل وکړو، نو مونږ باندې مصرف راغی. اوس هغه ټول همغسې بیز پاتې شوي دي او آخرنی کال مې پاتې دی، همدغلته بند پاتې یو. نو زمونږ سرنوشت نه دی معلوم چې زمونږ خرڅ شي کی.
دغه محصلین وایي چې تر 2500 زیات افغانان چې شځه او نارنه پکې شامل دي، د خپل نیمګړو زده کړو د دوام په امید شپې سبا کوي. ناصر خان چې د دویم کال محصل دی وایي د طالبانو د بهرنوي چارو وزارت هم د ستونزې د حل ژمنه کړي، خو نو وړي وایي تر دې دمه کوم د امیدواري خبره نه دا اوریدلې.
ما یک دو بار کوشش بسیار کردیم که همراه سفارت به تماس شدیم و فعلا سفارت هندستان در افغانستان نیست و ما امروزشان تماس گرفتن نتونستیم، گرچه که در وزارت خارجه افغانستان رفتیم. بر ما گفتن که براتون وقت میتیم، یک چند وقت بعد بیاین یا معلومات بگیرین. دیگه از نه بر ما تماس گرفت، کارای ما هم تمام نه، بی سر نوشت فعلا.
که څه هم تر دې دمه نه طالبان او نه هم د هند دولت د افغان محصلینو د ویزو په اړه پریکنده خبره کړې ده، خو دغه به سرنوشت محصلین له دواړو لوري د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه کوي.
زما غوښتنه دغه ده چې دوی یو بل سره د اړیکې ښې کړي. دلته شاګردان پاتې دي بې سرنوشته، نو دا مونږ د افغانستان آینده یو، مونږ د افغانستان آینده یو، همدغه ملک ته خدمت کوو. زمونږ باید غم وخوړل شي، مونږ باید بیرته واپس شو هندوستان ته چې هغه څومره درسونه چې پاتې دي هغه تکمیل کړو.
د هند کلتوري اړیکو شورا یا آی سی سی آر چې په 1950 میلادي کال کې بنسټ ایښودل شوی دی، په تیر جمهوریت کې به هر کال نږدې زرو تنو افغان محصلینو ته د سکالرشپونه ورکول. خو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو سره په افغانستان کې د میشتو محصلینو پر مخ د سکالرشپونو دا لړۍ په ټپه درولې ده. شمس آریان، امریکا غږ.
ل یوی لنډ د میروستا دلته په واشنگتن کې د افغانانو د اختریزي میلې پاړه راپور لرو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
بیا هم خرغلاس د امریکا په مرکز واشنگتن ډی سی او ورسیر میلتون ماریلند او ورجینیا کې مشت افغانان د شنبه پورت په یو لوی پارک کې اختریزه او نوروزی میله جوړه کړې و. دوی د وطن په یاد خ ډیر اتنونه هم کړی دي. موتی الله عبدی لیدو ته ورغلاو.
سکل نوروز په روژه کې او اختر په رسمي ورځ راغلو نو دلته مشت افغانانو دغه دواړه ورځې د شنبه په رخصتۍ کې په شریکه د مرلین ایلت په یو پارک کې ومنځلې.
بالا دادا چې چلې چې د اختر او د نوي کال ورځې او شپې چې راځي موږ ته خدای را کړی د اختر ورځې لمانځو د فامیلو د پاره وړو د پاره چې دغه کلچر او دغه انانات او د خپل دودو د سر وشو ساتلی.
نو من افغانانو د امریکا په ټولو مهمو خارونو کې نوروز او اختر سره دغه کړی دی یو ځای کړی دی چې هم زمونږ اسلامي او دینی او مذهبي فریضه پر ځای شوي او هم زمونږ افغاني کلتوري دنده تر سره شوي.
د نوروز او اختر دغه میلې ته راغلو خلکو کې د نږدې ایالتونو علاوه د امریکا د نورو ایالتونو راغلي افغانان هم شامل وو.
آمدیم که همی محفل ببینیم از نزدیک با افغانای خود یک دقیقه صحبت کنیم، بشینیم، محفل ببینیم، خوش کنیم. هرچی نباشه از وطن دور هستیم.
اونجا تعداد افغانای ما کمتر است، به خاطر ما اینجا آمدیم چون کمه با افغانای ما بشینیم، آشنا شویم. ملک مسافری است.
د اختر او نوروز د شریک میلې برخوالو په شریکه لوکورنو راوړي خواړه او خواږه وخړل او مجلسونه سره وکړل.
موږ دلته د خپل کورنۍ سره راغلی او چې د اختر او نوروز میله وکړو، د خپل دوستانو سره ښه وخت تیر کړو او غواړو چې د افغانستان انجونې هم د داسې خوښۍ لمنځنو او ژوند حق ولري.
د دې اختریزي او نوروزی میلې اصل خلا د افغان ماشومانو ګډونو چې په خپل جامو او خنداګانو دغه میله خپل کړي و.
چې بازیو کوم او مور پلاسر عالم چې د اختر نیچو کوم
اختر خو مونږه د ټول راځي شو بس د نور افغانستان او پاکستان په شان دي په ټول راځي شو دغه کوګي مو کو خورا روټي خورو
د مملګری ملي دلی دي د افغاني کلی اوستي دي.
د افغانانو د ملت امریکا مشتي د پښتونخوا پښتانه هم راغلی او د ملي ګډونوال سره په شریکه خېشه به تیر کړی.
موږ که موږ د یو کور د یو جبه خلک یو د یو کلچر د یو روایت موږ خلک نو موږ نه ځان بیل حساب او نه غي موږ بیل حساب.
اج د اختر فيني خوشته اختر هم دا ته چې خلک ټول راغون شي یو څه خبري کی روټير سي یو څه خندل ته موږ راغون شي اختر ډیر زیات دلته موږ خوان وکړو.
د اختر او د نوروز د غیورزنی میله د ملي ګډونوالو په ملي اتر سره پاتور سهوله.
پښتو خبری خبرونه همدلته پاتور سیږي. په څو شیبو کې د دې خبرونه ویډیوګان د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي او کغواړي چې د خبرونو متن ولولي د امریکا غک پښتو ویب پاڼه ته ورتلای شي.
پته ده VOA pashto.com. یادونه کوم چې له اوس نه کم نیم ساعت وروسته د امریکا غاک په رادیو کې به مفصل بحث ده د یو ساعت لپاره او دلته به په اسرائیل او د ایران د بریټ په څرنګوالي باندې خبرې وشي. دا چې اسرائیل به د ایران په مقابل کې څه خبرګون خي د امریکا دریز به ورسته چوي په دې اړه یو بحث په دې کې دوه ملمانه برخه لري هله ده چې په دې خبرونه کې هم زمونږ ملتیا وکړي. اما دوست لپاره ماته اجازه راکړي تر بلې خبرونه پورې الله مو مالش.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.